صد به پایان رسید. تشکر از همراهیتان.
شپه نه بجه شوی ده ازادی راژیو دی خپرونه تمو زنوری اسنوری هر کلی کوم مخیر دی چلی دی خپرونه دی مطالبو بشپر معرفی وکم پایل دی سات خبرونو کو. ده طالبان حکومت وای هاگ میشت دی جرمونو نریوال محکم آی سی سی تا زان مکلف نبولی. حکومت نن پی وای لامک ویل چه دی اسلامی شریعت پرانا که دی افغانانو دی دینی و ملی ارزکتونو دی ساتونو که نظام پتوگه دی روم اساس نامه چه پر بنسرت دی دغن نریوال محکم جوڑ شوی و دی تیری داری لخواهور سر افغانستان الحاق شوی قانونی اعتبار نلری. د طالبانو حکومت دغه اعلامیې داسې مهال خپروي چې د آی سی سي لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت یې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو یې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سي دا اقدام رد کړی او دغه پرېکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوی دی. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف له بندیزونو را وګرځوي. د دې کتنې یوې برخوالې زرکې ملیار ازادي راډیو ته وویل د غونډې تمرکز د افغانستان پر راتلونکي ډیپلوماتیک اړیکو د پوهنې ستونزو ته په توجه او د حقونو او امنیت په پیاوړتیا و. طالبانو له واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې د کار په شان له لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي او دې مسلې د افغانانو تر څنګ د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو ته سپارل شوي. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي دي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل ده چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د یرغملو او بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نږدې 30 یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنگتن سره د مدني موادو تړون ته په اشارې سره وویل اوکراین باید په دقت سره دا تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم وویل چې د باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ په میامی کې په یوه غونډه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له روانې جګړې او د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د امریکا له مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. په چمپیونز انټرافیسیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لومړۍ لوبې په درشل کې کپتان حشمت الله شهیدی له افغانستان سره د کرکټ لوبو د بایکاټ کولو لپاره سیاسي غوښتنې رد کړې دي. د انګلستان او جنوبي افریقا سیاستوالو په دې وروستیو کې له خپلو کرکټ چارواکو څخه غوښتي وو چې د افغانستان پر وړاندې د چمپیونز انټرافی ګروپ لوبې بایکاټ کړي ځکه طالبانو د ښځو په سپورټ بندیز لګولی او د ښځو ډېر حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټن مکنزی وویل که وروستۍ پریکړه دې وای نو د جنوبي افریقا او افغانستان ترمنځ به د جمعې په ورځ په کراچۍ کې لوبه نوی شوې. افغانستان چې په بی ګروپ کې د دوهمه لوبه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له انګلستان سره پلان شوې. له هغه هیواد سره چې د جنوبي افریقا په څیر یو شمېر سیاستوالو یې له افغانستان سره د کرکټ د ملي ټیم د لوبو د تحریمولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی شهیدین نن پنجشنبه وویل د یو لوبغاړي په توګه زموږ دنده کرکټ کول دي او زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې له کرکټ څخه بهر څه روان دي. هغه زیاته کړه موږ یوازې د ځمکې دننه شیان کنټرولوو او دا زموږ دنده ده او نور څه نشي کولی چې موږ تر فشار لاندې راولي. په چمپیونز انټرافی سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه د فبروري په 28مه له استرالیا سره ده چې له افغانستان سره یې له مخکې ټیسټ لوبې لغوه کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل.
وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، په شمالي خواته واوره ورېده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې روان بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي.
اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړۍ دوله ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې د مزرندا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سخت واوري او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ لویه لاره تیره شپه 11 بجې د مالی زیانونو او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه په موقت ډول تړل شوې او د بامیان ولایت ځینې لارې هم د تګ راتګ پر مخ بندې دي. یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي چې پر دې او نورو لارو تګ راتګ کوي وایي چې ډېرې لارې بندې دي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې باید د لارو د واورو پاکولو ته زیاته توجه وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو په دوام د سالنګ د لوی لارې بندېدو مسافرین او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ډېرې واورې او د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې ساعتونه په یخنۍ کې تیر کړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د سالنګ لوی لاره د شپې 11 بجې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل اعلان پورې د سفر کولو ډډه وکړي. که څه هم نوموړي د پنځشنبه په ورځ د دې لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړی، خو ځینې موټر چلوونکي وایي چې لا هم دا لاره نه ده خلاصه شوې. شیرین آغا چې یو موټر چلوونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، خو شمالي خواته واوره ورېده. موټر درول شوي وو او تر اوسه چې د ورځې یوه بجه ده لاره نه ده خلاصه شوې. په هوټلونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ځای نشته، خلک وږي دي، مسافرین سخت په تکلیف دي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر په ستونزو کې.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه شان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له امله د بامیان ولایت یو شمېر لارې هم تړل شوې دي. حقشناس زیاته کړې چې د قوناک کوتل سرک له ورس ولسوالۍ مرکز څخه تر قوناک کوتل پورې د کوتل شاتو لار په یکاولنګ کې له دیوالي دشت څخه د پنجاب ولسوالۍ تر مرکزه او دغه شان د سیادرې مرکز د پنجاب ولسوالۍ له د سیادرې څخه تر پل بند شوی پورې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي حفیظ د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د سختې واورې له امله څو ساعته په لار بند پاتې وو.
زه خپله شاوخوا 3 ساعته بند پاتې شوم، موټر په سخته تګ راتګ کاوه. زموږ په موټر کې سپین سرې ښځې او ماشومان ول، موټر نه شو تلای، نو موږ مجبور شو چې ښځې او ماشومان له موټره ښکته کړو او هغې تر کوتل شاتو پورې پلي ولاړل. واوره ډېره ورېده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د خوست کابل لویه لاره هم د سختو واورو له امله د چهارشنبې له شپې راهیسې د پکتیا ولایت د کوتل تیری په سیمه کې بنده شوې ده. ځایي چارواکو ویلي چې درنې واورې شاوخوا 3 کیلومتره سرک بند کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سختو واورو او طوفانونو له امله د سالنګ لویه لار او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لارې د موټرو او مسافرو پر مخ تړل کیږي، بلکې د روان ژمي پر مهال دا لارې څو ځله بندې شوي او مسافرین او موټر چلوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د چهارشنبې په ورځ د هود په لومړۍ نیټه د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې د ورښت او طوفانونو خبرداری ورکړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو این ایچ سی آر تېر ورځ په نوي راپور کې په افغانستان کې په تېره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په راپور کې ویل شوي چې ښځې له سختو بشري اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو نه خوندیتوب او دغه راز طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د ترنګلتیا خبرداری ورکړی دی. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 خپور کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو این ایچ سی آر ویلي که څه هم ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وې اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده.
د کور کرایه نه لرم، مخکې مې کار کاوه خو اوس هېڅ هم نه لرم، د مصرف او خرڅ پیسې هم نه لرم. که پونۍ کې یوه ورځ سبزي واخلو هماغه مې اولادونو ته ورکوم، د پخولو لپاره نور هېڅ نه لرم. وضعیت ډېر خراب دی. له هېوادوالو مې هیله ده چې زموږ د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي بهار هم ازادي راډیو ته وویل
مور مې ښوونکې وه، د ښځو پر کار له محدودیتونو وروسته بېکاره شوه، اوس کار نشي کولی. سره له دې چې ما کلونه درس ویلی او ډېر مهارتونه مې زده کړي، کولی شم کار وکړم، خو زما پر وړاندې هم محدودیت ښودل شوی. اقتصادي ستونزې مدیر دی، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسېدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه، او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی د کار کولو راوګرځولې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې انجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هېواد اقتصاد ته هر کال 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د هېواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ایران د سمنان ولایت په مهد شیر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد په دې ولایت کې اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې لسګونه اعتراض کوونکي افغان کډوالو ته د مرګ ګواښونه کوي. په سمنان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس د دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو ښار کې افغانانو پسې ګرځي، چې له امله یې دوی له تېرې ورځې راهیسې په خپلو کورونو کې ایسار دي.
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسیدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت اس شوی که ډیر اړین اړتیا نه وي موږ له پوره نشو کولای ذات وی یا دوه ورځو څخه نه ده کم تر څه دوام وکړي موږ په څو پولیس ټول ښار نه هر افغان په سکه بې ګناه او ګناګر ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسی او شړیې.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او دپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یوه یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسرائیل اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی نن پنځشنبه د غزې په ترنګه کې د وربند د تړول لمخه د اسرایلی نوي زیږیدلی ماشوم کافیر بیباس د هغه د سلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د ومه په بریټ کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی يرغمل شوی بنديان وو او د دوی مور شيري بیباس او اودي لیفشيتس جسدونه اسرائیل ته وسپارل. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د يرغمل شویو کسانو کوچنی انزور درلود د غزې په ترنګ کې د جسدونو د انتقال لزای ووتل. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د څلورو يرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوی دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډي ان ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. د اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوګ ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد یرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیل د شمیرو له مخې د اکتوبر د 1 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیل پوځي کمپاین شاوخوا 340,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخله دې چې په اورزګان کې د تاریخي سیمو د ابداتو د نړیدو د ګواخ په اړه د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو او د اوسیدونکو د اندېښنو په راپور ته مخ کړو. د کرکټ د چمپینز ترافی د لوبو وروستی حال بدر کو. نن د متحده عربی اماراتو کې بنگلادیش له هند سره مخامخ شو. بنگلادیش لومړی بیټینګ وکړ او د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی و، چې هند دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوزیدو په وڅلوېښتم اور کې پوره کړ. 221 منډې وکړلې او د شپږو وکټو په توپیر یې لوبه له بنګلادیش څخه وګټله. ټاکل شوې چې د چمپینز ترافی سیالیو په لړ کې سبا افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. دا لوبه د کراچۍ په ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې او دغه راز د چمپینز ترافی د لوبو له وروستي حال ازادي راډیو اوري. د دې لوبو وروستی حال درکو. خو اوس به د اورزګان په باب راپور راواخلو. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسوی دي دیوالونه ورسې ویجارسوی دي او دغه تر څنګه نش نشانی کوم جغم وسمن میر کوم نش نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مل میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی بدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزوده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اش سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دی په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدی ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدی موږ جوړی
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه وازی د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
د فلیپین په یو کلیواله سیمه کې د دینګي تبله عمله د دوه کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د دې ناروغۍ لیږدونکي حشره ژوندۍ یا مړه ونیسي د سیمې چارواکي هیله لري چې د دې اقدام له لارې به د دینګي تبې د پیښو شمېر کم شي
د دې پروګرام لمخې هر څوک چې 15 ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي دینګي تبه یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالي شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفي نه خلري یا اصلا نه معلوم شي خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژن کې وي دینګي تبه عمدتا په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې په کېره بیا په شاري سیمو کې ډېر خبري شي د اډیشن هلس کالج د فلیپین پلازمینی مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه په کې خبره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیستی دی په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشتې غنو کورونو او جګپړو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لارې امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوښدو کې 240 رسیدلی دی د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي د کلیو د شورا مشر کارلیتو سرنال وایي د خطر زنګونه وحل شوي باید حل لاره ومومي ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشي وروزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پایته ورسی شي کله چې د ناروغي پیشي کمی شي د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشي نیولي او دفتر ته سپارلی دي څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یو بوتل کې راوړل او نه پیزو یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره شده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2023 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبي 28,204 دیش پیشی سب شوی چې دا د تیر کال پرتله 40 سلنه زیاتوالی شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروئ، خو اوس